څلور بجې شپې احمد شبریم د ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان یو ورځ وروسته له هغې چې د پاکستان د احتساب د ملي ادارې لخوا ونیول شو، نن په یوې ځانګړې محکمه کې راڅرګند شو. نوموړي پر ځان د فساد لګول شوي ټول تورنه رد کړل او هغې سیاسي انګیزه وبلله. د عمران خان د محاکمې جریان د تازه تاوتریخوالي پر سر اندېښنو ته په پام سره په محکمه کې نه بلکې د پولیسو په یو مرکز کې چې سخت امنیتي تدابیر یې نیول شوي وو ترسره شول. د جیو تلویزیون د خبر له مخې محکمې عمران خان په غیر قانوني توګه داغو دولتي ډالیو په پلورلو رسمن تورن کړ چې د 2013 او 2022 کلونو ترمن د سرجازمي په دوره کې د ترلاسه کړي دي. چارواکي وایي د عمران خان شاوخوا زر پلویان په پنجاب ایالت کې وروسته له هغه نیول شوي چې تېره ورځ یې د هغه له نیول کېدو وروسته اعتراضونه وکړل او په لسګونو موټرو او ودانیو ته اورونه ورته کړل. له کراچۍ، لاهور او کوټې هم د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي دي. وړاندې په خپرونه کې د پاکستان په اړه تاسو له تازه جزئیاتو په تفصیل خبرو. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان ژورنالیستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مشانو د نیول کېدو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان له مخې د غرغش تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مشر محمد الدین شاخی علي، د چنار راډیو مشر پامیر اندیش او د نن راډیو یو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقي د بندیز د لګیدلې بندیز سرغړونې په تور نیول شوي دي. د سی پی جی چې مرکز په نیویارک کې دی له طالبانو غوښتي چې د خبریالانو ځورول او ویرول سمدستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې دا کسان نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو لپاره اور بلل شوي دي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې په روانه جون میاشت کې درې یو ورځنۍ سیالي وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې خبر ورکړی چې ملي لوبډله به په جون میاشت کې د دې سیالیو لپاره سریلانکا ته سفر وکړي. دا سیالي د جون په دوهمه، څلورمه او اوومه د سریلانکا په هامبانټو تا ښار کې په پام کې دي. را روانې لوبې به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د یو ورځنیو لوبو دوهمه لړۍ وي. د فرانسې پارلمان پرون سیشن به یو پریکړه تصویب کړ چې له اروپایي ټولنې غواړي چې د روسیې د اجورو وسلوالو ډله واګنر د رسمن تروریستي ډله ونوموي. دغه پریکړه لیک چې اجرایي نه بلکې سمبولیک بڼه لري په پارلمان کې په یوه خوله تصویب شو. د دغه پریکړه لیک تر راه د واکمن ګوند غړي بن جامین حدید وویل د هیله مند دی چې دغه اقدام د اروپایي ټولنې وویشت غړي وهڅوي چې واګنر رسمن د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. هغه پارلمان ته وویل د واګنر غړي چې هر چیرې کار کوي بې ثباتي او تاوتریخوالی خپروي. د راپورونو له مخې روسیې د اوکراین په جګړه کې د واګنر ډلې له وسلوالو کار اخیستی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د فرانسې له پارلمان څخه مننه کړې او له نورو هیوادونو یې غوښتي چې همدا لاره خپله کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شئ. وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن څرګندونه لرو چې د طالبانو له لوري د ښځو پر تعلیم بندیزونه غندلي. په دې تړاو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هم له طالبانو غوښتي دي چې افراطي تګلارو ته شاکړي. د افغان جنو نظر مهمه خسته
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار
اجازه دي نه ورکوي چې دا ملت وځوریږي یا یې له دوی سره کینه لا ډیره شي.
د پاکستان له تازه حالاتو به خبرو او په هلمند کې د شفتالو حاصلات زیات شوي.
که اول کال مثلا یو درخت یو من میوه نیولې وي، په دوم کال به دوه منه زیات تر پنځه کاله پورې د درختې میوه پورته کیږي، حتی تر شل دېرش منه پورې ځان رسوي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیز د ټول اسلامي نړۍ له درې سره پټکر کې وباله. انټونی بلنکن په واشنگتن کې ویغونډې ته وویل چې کله طالبانو د افغان نجونو او ښځو پر مخ د پانتون دروازې بند کړې، د نړۍ ګڼو اسلامي هیوادو او د اسلامي هیوادو عالمانو دا پریکړه وخندله. یو شمېر نجونو په دې ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید دوی زده کړو ته پرېږدي او په دې پوه شي که د تعلیم دروازې نه پرانیزي له دوی سره به د دوی د افغان جون او شزو کرکه زیات شي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جنو او خزو په زده کړو بندیز ته د غبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د طالبانو دا کړنې د اسلامي نړۍ له درې سره په ټکر کې وبللې. ښاغلی بلینکن چې د سې شنبې په ورځ د مئی میاشتې په 9 نیټه په واشنگټن کې د کوچني اختر د نمانځنې په یو پروګرام کې خبرې کولې وویل هغه مهال چې طالبانو د افغان نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې وتړلې د نړۍ ګڼو مسلمانو هیوادونو او د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو دا پریکړه وغندله. ویل چې قرآن کریم د ښځو او نارینه لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي.
کله چې طالبانو د ښځو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه نو د نړۍ مسلمانو حکومتونو د دوی دا پریکړه وغندله او وی ویل چې د طالبانو دا اقدام غیر انساني او د اسلامي عقایدو سره په ټکر کې دی. د اسلامي نړۍ ګڼو دینی عالمانو هم د اسلامي شریعت په رڼا کې د طالبانو کړنې غندلي او ویلي دي چې قرآن کریم د ښځو او نارینه وو لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي.
طالبانو په افغانستان کې واقع تر بیا ځلې رسیدو سره سم په خوانځیو کې د نجونو منځنۍ زده کړې بندې کړې او وروسته یې بیا د پوهنتونونو دروازې هم د دوی په وړاندې وتړلې. که څه هم د طالبانو د حکومت دا پریکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې خو دوی خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مئی میاشتې په 10 د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وی غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو زده کړې د تل لپاره نه دي بندې کړې. هغه وویل موږ هیڅکله نه دي ویلي چې د خوځو زده کړې ناروا عمل دی بلکې موږ دا ویلي چې د دوی زده کړې به تر بل امر پورې بندې وي. خو یو شمیر افغان زده کوونکي وایي که څه هم د طالبانو امرسانی پای نه لري خو لا هم هیله لري چې په وړاندې به یې ښوونځي پرانیستل شي. د ښوونځیو دوه زده کوونکو علي او فرشتي ازادي راډیو ته وویل
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار کوو چې خلاص شي. الله طالبانو غواړو چې نور زموږ وخت نه ضایع کوي او موږ ته ښوونځیو ته د تګ اجازه راکړي. که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې وه خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
د ښوونځیو تړل او بیا ورسره دا معقوله دلایل لورای ښکاري چې دوی د ملت دوکه ورکوي، د ملت په سترګو کې خاورې اچوي. نو موږ غواړو نور دي دوی د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي او اجازه دې نور کوي چې دا ملت وځوريږي یا له دوی سره کینه لا ډیره شي.
یو شمیر طالب چارواکو له دې وړاندې ویلي و چې په یوې طرحې کار روان دی چې له مخې به د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. خو له څه د پاسه شپږ سوه ورځو په تیریدو د طالبانو حکومت نه خو دغه طرحه له خلکو سره شریکه کړه او نه یې هم خپله د خبره په عمل کې ثابته کړه. د طالبانو حکومت د زده کړو تر څنګ په افغان میرمنو د کار په برخه کې هم محدودیتونه لګولي چې له امله یې په دې هیواد کې زرګونه میرمنې بیکاره شوي او د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د ښځو ترمنځ فقر او بېوزلي اوج ته رسیدلې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د طالبانو له لوري د نجونو پر تعلیم بندیز د اسلامي نړۍ له دریځ سره په ټکر کې وباله. بل لور ته چین نن پر طالبانو غږ وکړ چې په خپلو دې افراطي تګلارو کې چې ښځې له زده کړو بې برخې کړي او له عامه ژوند یې څنډې ته کړي اصلاحات راولي. پکینګ په ورته وخت کې پر طالبانو غږ کړی دی چې له ترهګرو سره په مبارزه کې نور ثابت ګامونه واخلي. دا خبرې نن د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ ویبین په پکینګ کې د خبري غونډې پر مهال وکړې. ده وویل چې چین هیله من دی چې په کابل کې سرپرست حکومت جدي ګامونه په سم لوري واخلي چې د نړیوالې ټولنې اعتماد او اعتبار خپل کړي. شاغلی ویبین زیاته کړه چې نړیواله ټولنه لا هم د افغان سرپرست حکومت په برخه کې ډېرې اندېښنې لري. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان میرمنو او نجونو د کار، تعلیم او تحصیل بندیز ولې پای ته نه رسي؟ زما همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې له شزینه فعال خوشبو قریشي څخه کړې ده.
اصلا دا اوسنی وخت بندیزونه چې په خوځو شوي دي لکه دوی صرف اسلام پکې راوړي، حالان چې دلته بله مسله ده او هغه د پوټي پردې تر شا چې کوم سیزونه دي او مونږ ته ښکاره کېږي نو یا هم مونږ هغه ذهن کې لرو چې دغه سیزونه دي او دغه لپاره آواز نشو پورته کولای نو دلته بیا زمونږ خپله کمزوري ده. دلته دوی د اسلام په نامه یو څه وایي او که چېرې مونږ د ښځې ذات وګورو نو په دې کې هیڅ شک نشته چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده. لکه دا ته اسلام هم دا منلی ده چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده او دوی چې دي د انساني ټولنې هغه بنسټ اصول او رول لري. مونږ هم وایو چې ښځه مور ده، ښځه او خور ده، او په ټولنه کې د نسلونو روزونکو او پالونکو ده، او دا هغه لمړنۍ مدرسه ده چې د انسان شخصیت پکې وده کوي او جوړښت مومي. صرف هغه غواړي چې مونږ د دې اصلي هدف همدا ده چې باید پرمختګ ونه کې، باید خزي دومره قدر ونه شي چې دوی خپل غاک ولري، خپل هغه کوم حقوق چې لري دغه لپاره دتخواهي وکړي.
اغلی خوشبو، تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د طالبانو مشخص کوم اهداف دي چې نو غواړي په افغان میرمنې دي تعلیم او کار ته مخه کړي او دوی مخه نیسي؟ تاسو په نظر
خو مشخص اهداف یم دای چې دا کوم نوې نسل چې دا دوی هغه روحیه مات کی، دا ته دوی روحیه مات کی چې دوی د خپل دا چې کوم لري فکر لري او یا هم د خپل وطن د جوړولو لپاره یو کار کوي، یو څه کوي، دوی هم دا هدف لري چې دا لمانځه یوسي. بل هدف یې که د سیاسي لاړخ نه وګورو، دوی داسې بندیزونه لګولي تر څو صبر وکړي چې دوی په رسمیت وپیژني خلک، ملل متحد کړي که نور اسلامي هیوادونه دوی لکه په رسمیت وپیژني. خو زه فکر نه کوم که چیرې دغه بندیزونه همداسې دوام ومومي یو هیواد هم دوی وپیژني.
بله اغلی خوشبو، د طالبانو دغه ډول دریز لکه تاسو چې خبرې کوئ هم اشاره وکړه، د طالبانو دغه ډول دریز راتلونکي نسل ته مشخصا څه پیغام ورکولی شي؟
لکه څنګه چې په نننی وخت کې دغه دریز سونه دي، که تاسو وګورئ پر دې څه په خوا چې جمهوریت وخت کې لکه په یو کور کې لس نفره، او په دې لس نفره کې حداقل 15 نفر کار کول، کم ونیسه دغه نه بیخي 2 نفر کار کول. اوس داسې شوي دي چې مثلا ځینې چې دي لکه خپل بې سواده و څه کار نه درلود، دغه میرمن به کار کول یا وظیفه کول او یا هم پنتون ته تلل. اوس خو پنتونونه هم بندي، هر څه بندي، هغه نارینه هم په کور کې ناست دي. نو یو خو اقتصاد له لوري ډېر لکه شدیده ضربه لګول شوې دي، کم په کور کې لکه 15 نفر کار کول اوس 1 نفر کار نه کوي. او زمونږ که افغاني ټولنه خو ماشاءالله تاسو ته پته ده چې څومره لکه غړي لري په یو کور کې، تقریبا 12 14 15 14 غړي په کور کې. نو یو خو اقتصادي شو، بل هغه روحیه مات دی. اوس که چیرې مونږ وایو که نه، نن به مونږ صرف دې ته په تمه یو چې نن به طالبان دا غږ وکړي چې مکتبونه یا پوهنتونونه خلاص شوي او یا هم ښځه کولی شي چې کار وکړي. نن سبا نو اوس مونږ د آینده لپاره داسې یو ذهنیت اخیستی چې مونږ هیڅ آینده نه لرو.
مدنی فعال خوشبو قریشی.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
پاکستان ته مخه کوو. په پاکستان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیولو وروسته پرون حالات خراب شو او نن هم د نامنو یو راپورونه ورکړل شوی دی. فرانس پرس اژانس وایي چې حکومت اجازه ورکړې ده چې پوځیان په پنجاب ایالت کې ځای پر ځای شي. د دې لپاره چې د پاکستان له حالاتو نور سره خبر شو، داوود خټک د مشال رادیو ډیټر په سټوډیو کې را سره دی، له دوی به تازه حال واخلو. خټک صاحب، تازه د امنیت په برخه کې کله لومړی راشو څه نوی راپورونه دي؟
بالکل، پاکستان په زیاتره خرونو کې او په ځانګړي توګه په پېښور کې، بیا د پېښور سره کوم تړلي خرونه دي لکه مردان شو یا ملکان شو، چرته چې دیر پروت دی، سوات پروت دی، نو دغلته حالات داسې خراب دي چې د پاکستان تحریک انصاف پلویان کم چې د عمران خان پلویان دي او زیاتره ځوانان دي، دوی په سړکونو باندې ناستي. پرون خو داسې شوي چې پرون بلوي شوي وي او په سزایونو باندې دي بریدونه کړي وو، حملې کړي وي، زیاتره په پوځي چوڼیو باندې یا پوځي مرکزونو باندې یا چې د حکومت چې کوم بلډینګونه دي په هغې باندې. نن خو خلک ځای په ځای باندې ناستي، خو د هغې باوجود پولیس کوشش کوي چې دي د هغه ځایونه لري کړي، دا خلک نه لري کېږي. نو د هغې په نتیجه کې بیا په دې په منځ کې ډزې هم کېږي، په منځ کې پولیس اوښکې به اونکي اس هم په دی باندې وری.
او بخښه، په پېښور کې داسې خبر هم شته چې تایید شوی نه دی چې د ای پی پاکستان ای پی دفتر ته هم ور ورته کړی.
د پاکستان اسوسییټډ پریس اف پاکستان چې کوم دی نو دا د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی دا دار پورونه شته دی خو تر اوسه پوری مونږ سره د دې راپور کوم تصدیق نه راغلی اوس لګشي به مخکې ما یو ځای خبريال سره خبري کولې نو اغي دا یو خبره وکه خو په شخصي توګه باندې دا تاییدول ماته بلګ مشکلی بهر د ریډیو پاکستان مخې ته د چاغي چې کوم پاکستان د اغه د ماکی کړي اټمی نو د اغه یو مجسمه الته جوړه دغه پرته د اغه تم ور ورته کړل شوی دی داسې یو سو نور اماراتونو دی چې اغه تم ور ورته کړل شوی دی او خلک د بالاحصار د کلام مخې ته کم چې د پاکستان د ایپسی زواک مرکز دی د اغه مخې ته خلک راغون دي لګ شي به مخکې ما چې خپل خبريال سره خبرې کولی نو اغه راته وی چې دلته د دوړو خاونه ډزې وشوي هوایی ډزې وشوي او د دې ډزو په نتیجه کې او د اوخو بېونکو ګیس په نتیجه کې درې کسان تر اوسه پورې مړشوی دی دا د پیښور د ټولو لوی هسپتال لیډی ریډینګ د اغه ویاند مشال ریډیو ته ویری دي چې درې کسان تر اوسه پورې وژل شوی دي او س 25 کسان چې دي دا الته زخمیان راوړل
او دا اوس رويټرز یو بل راپور ورکړی دی چې د روختون د چارواک په وینا چې 25 کسان زخمیان شوی دي
25 یا 25 مونږ ته چې کوم خپل خبريال او وینو اغه 25 یاد کو خدا 25 امکان لري چې دا 25 وي
خټک سپ د پاکستان کې مخکې تاسو ویل چې هغه ده مجسمه یې ورانه کړې ده د پېښور کې له پنجاب هم ځینې ویډیوګانې داسې خبرې شوې دي چې د پوځ ځینې مجسمې ورانې کړې دي یو الوتکه ولا هغه پرون سوځولې وه او په کراچۍ کې هم حالات ګډوډ دي
بالکل همداسې ده په کراچۍ کې چې ما سه او قتل نو الته کې موټرې چې کوم شخصي د خلکو موټرې دي یا لارې دي هغه ته ورنه ورته کړل شوې دي هغه ته نقصان رسول شوې دي په لاهور کې بیا داسې شوې دي چې خلک د کور کمانډر چې کوم د پوځ یو ستر افسر وی لوی افسر وی کور کمانډر د اغه کور ته خلک ورننه وتی دي او التن نه وتل دا په عام ورځو کې د یو عام سړی لپاره التا ورتل ډیر زیات ډیر ګران کار دی زما په فکر دا په تاریخ د پاکستان په تاریخ کې دا په اول ځل باندې کیږي چې د کور کمانډر په کور باندې خلک ورننه وزي مظاهرین ورننه وزي یو غیلته شیان د اغزن اوچته یا موټرو ته نقصان رسي یا اغه بلډینګ ته نقصان رسي
نو غي اغه نه درلودل
د ز په اول
ساتون کې نه درلودل
ساتون کې وو خو د مزمون د خبريال په وینا اغزن ساتون کې په اغه وخت کې تللی او د خلک امداسي ورغلي دي او
د اکثره ژوندونه دا وایي چې دا هم لمړی ځل دی چې په راولپنډي کې جی ایچ کیو
مخکې لدی وړاندې د پاکستان سیاستوالو به کله کله دا خبره کوله چې مونږ به کدا سی وشي نو مونږ به د جی ایچ کیو نه یعنی د پوز چې کوم مرکز دی جنرال هډ کوارټرز چې سیشته وای مونږ به د دې مخې ته مظاهره کوو مخې ته خو تر اوسه پورې چا د اغه مخې ته هم مظاهره نه کړی احتجاج د اغه مخې ته هم نشي دا اول ځل مانی
نه ورغله او کوم فکر کړی وي په پنجاب کې خصوصا په پنجاب کې کله داسې مظاهرې هم په پاکستان کې نوښتې وي چې پاوس پکې وغندل شو د پاوس په ضد خبري وشي
هغه کې به زلګ اختلاف وساتم ځکه چې کله چې دی نواز شریف لواکه لري کنو د نواز شریف په لویانو بیا په یو ټیم کې دا سناری داسې والی وي چې هغه په هغه کې د پاوس په ضد باندې ناری وي خو هغه په دې سطح باندې هغه ناری نه وي هغه لګ د دین نرم ناری وي
او د پی ټی ایم ناره هم پرون په پنجاب کې
بالکل د پی ټی ایم چې کوم ناره ده په هغه باندې د پوس په ضد باندې چې کوم ناره ده پی ټی ایم په جلسو کې کله کله وال کیږي کسه هم پی ټی ایم اوس هغه ناره ډیر نه وای یو سر کې چې کله پی ټی ایم راغله او هغه ناره بدلته وال کیدی نو هغه ناره اوس ډیر په آزاد مټ باندې په پیښور کې په پنجاب کې په پینډه کې په اسلام آباد کې هغه ټول ناره وال کیږي چې هغه د پوس ضد دي
چې د هر څه شاته پوزیان دي
کنه دي په وینه توګه د ناره هم داسې دي چې د هر
څه شاته البته پی ټی ایم ابل ورڅ په سواد کې غونډه درلوده الته هم همدا ناره بیا تکرارول او بیا ویلې
بالکل
د دې حالاتو شاته پوزیان دي
بالکل
خټک صاحب ډیره مننه پر رسون کې خبرونه کې بیا تاسو ته زحمت درکو چې
د
آزادی رادیو او ریزون کې هم د پاکستان له تازه حالاتو خبر
ډیره مننه
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د آزادی رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د آزادی رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ آزادی رادیو هر شیبه له تاسو سره
احمد شبرم د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د پاکستان په ارتباط دا خبر هم لرو چې د پاکستاني روپی ارزښت تر ډالر په وړاندې راښکته شوی دی. د بانک د نرخ په حساب باندې نن شیبه مخکې 290.22 پاکستاني روپی په یو ډالر تبادله کېدلې. البته په آزاد بازار کې په دې حساب باندې سلو په سلو کې تر 300 د پاکستاني روپی ارزښت اوښته دی چې تر 300 روپی باید یو ډالر تبادله شي، ځکه چې پرون شاوخوا 230 پاکستاني روپی یو ډالر کېدو. په هغه وخت کې هم راپورونه دا و چې په آزاد بازار کې تر 300 د روپی ارزښت شکته لوېدلی د ډالر په مقابل کې. راپورونه مرکه او اوریدونکو، په هلمند کې سږ کال د شفتالو حاصلات زیات شوي دي. د هلمند کرهنې ریاست مسولین وای په دغه ولایت کې د وی بهرنۍ مؤسسې په مرسته له شرګاته نږدې په یو شمېر ولسوالیو کې له بزګرانو سره د پرمختللي زراعت ترویج په برخه کې همکاري شوې ده چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. نور په دې راپور کې
په هلمند کې د کرنې ریاست مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې سږ کال د نورو کلونو په پرتله د شفتالو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په هلمند کې د کرنې ریاست مسولین وایي چې د سولې بنیاد د کرنیزې موسسې په مرسته د بزګرانو سره د عصري کرنې په برخه کې هڅې پیل کړي دي. دوی وایي د یادې عصري کرنې پر مټ او د دوی په هلو ځلو سره سږ کال په دغه ولایت کې د شفتالو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم راغلی دی. د هلمند کرنې ریاست مرستیال مولوی زین الله زاهد د غلط ځای رسنۍ ته ویلي چې د سولې بنیاد یا آر او پی کرنیز موسسه په همکاري د مرکز لشکرګاه تر څنګ په ناوی نادالی ګرمسیر نهر سیراج او یو شمیر نور ولسوالۍ کې پر څه باندې 2000 جریب ځمکه باندې د شفتالو، انګورو، پلم، انځر، انارو او بیلابیل نورو میوه لرونکو ونو باغونه جوړ کړي دي.
شفتالو کې تقریبا شفتالو سره چې هغه تقریبا 1500 جریبه دي، تقریبا 10 فیصده، 5500 فیصده دی چې له زیاتوبه.
زاهد وای غواړي په راتلونکو کالونو کې د دغه میولرونکو باغونو د جوړېدو پروسه د هلمند یو شمیر نور ولسوالۍ ته هم وغځوي. د اتیکولا په نوم د نوی ولسوالۍ یو ځایي بزګر چې پر خپل 15 جریبه مځکه د سولې بنیاد په نوم خیریه موسسې په مرسته د شفتالو باغ جوړ کړی، وایي دولت یې د دې حاصلات تر نړیوالو بازارونو ولېږدوي.
هر کال په تیریدو سره تر 15 کال شپږ کالو پورې د شفتالو باغ مخپور ته روان دی. د هر کال په تیریدو سره نسبت تر بل کال حاصل پورته کیږي. که اول کال مثلا یو درخت یو من میوه نیولې وي، په دوم کال به دوه منه زیات، تر 15 کالو پورې د درختې میوه پورته کیږي، حتی تر 40 منه پورې ځان رسوي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د نږدې 70 سلنه خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداري پورې تړلې دي.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د شاتو د مچیو د فارمونو څښتنان وایي چې تیر ژمی هوا یخه وه چې له دې عمله دوی ته زیانونه اوښتي دي. د شاتو مچیو څښتنان له دولتي او غیر دولتي مؤسساتو غواړي چې د مچیو د ساتنې لپاره د ځای جوړونې، د درملو او د غرس د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په شمال ختیځ زون کې د شاتو مچیو روزونکي وایي چې تیر کال د ژمي په موسم کې د یخې څپې له امله دوی ته زیات مالی زیانونه اوښتي دي. په کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د شاتو مچیو یو شمېر روزونکي او فارم لرونکي وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د هوا یخې څپې له امله د شاتو مچۍ له منځه تللې دي. نجیب الله فرمانی چې د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د شاتو مچیو فارم لري، هغه وایي د شاتو مچیو 200 صندوقونه درلودل، خو د ژمي په موسم کې کابو د 100 صندوقونو مچیو د هوا یخې څپې له امله له لاسه ورکړي دي.
زمبرای مردم نه تنها از ما، از همه فارم
دار ژمي کې نه یوازې ما ته بلکې ټولو فارم لرونکو ته زیان ورسید. کابو 80 سلنه د شاتو مچۍ له منځه تللې دي. که هم تیر کال د شاتو مچیو روزونکو ښه حاصلات ترلاسه کړي وو، خو فکر نه کوم چې دا سږ کال حاصل به زموږ د تیر کال خساره جبران کړي.
په ورته وخت کې د تخار د ینګی قلعه ولسوالۍ د شاتو مچیو یو فارم لرونکی محمد بشیر هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
کی بدبختانه به اثر برفباری های شدید
لبد مرغ تیر کال د سخت ژمیل عمل زما د اتل صندوقونو د شاتو مچی لمن زولاړي او سخت متضرر سوم خو تر وسه پورې لمر سره د کرنې ریاست کومه همکاري نه ده کړې هر کال د پسرلی او خزان په موسمونو کې ما له هر صندوق څخه شل کیلو خالص شات ترلاسه کول
حمید الله احمدی دی بدخشان د کشم ولسوالی اوسیدونکی دی هغه آزادی روډیو ته وویل چې له لس کالو راهیسې د مچیو روزنې له لارې د خپلې اته کسیزې کورنۍ لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي
به اثر طوفان ها و آب و هوای سرد زنبور
تیر کال د ژمي سخت یخنۍ له وجې د شاتو مچۍ و اتیا سلنه له منځه لاړلې خو تر اوسه پورې د بدخشان د کرنې ادارې له موږ سره کومه مرسته نه ده کړې موږ له اړوندو چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي
په کندز کې د شاتو مچۍ د ټولنې مسؤول محمد مصطفی هم وایي چې د ژمي سړې هوا د شاتو مچۍ روزونکو ته درانه زیانونه اړولې دي
پار سال خیلی دمی هوا که سرد بود یکان 20-25 روز
که تیر کال د ژمي بې ساري یخنۍ له امله د شاتو مچیو لرونکو سخت زیان ولید که چا سل صندوق مچۍ درلودې نو اتیا صندوق یې له منځه ولاړې اوس د پسرلي موسم دی وګورو چې موږ د تیر کال زیان جبران کولی سو او که نه
د نوموړي په وینا د مچیو په یو صندوق کې څه باندې 2000 مچۍ موجود وي او په یو کال کې 2000 له 1500 نیولې تر 40 کیلو شات تولیدوي د معلوماتو له مخې د بغلان کندز تخار او بدخشان ولایتونو آب او هوا د شاتو مچیو روزنې او پالنې ته مناسب ده له همدې کبله په یادو ولایتونو کې د مچیو روزنې ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلی سي
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ
د ازادي راډیو د دې سات په خپرونې کې تر څلور نیمه بجو وروسته د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو په دې پروګرام کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو د تیر یو کال په ترڅ کې له افغانستان سره د مخدر موادو د مخنیوي لپاره په لسکونو میلیونه ډالر مرسته کړې ده د زهرو کاروان په خبرونه کې په دا هم واورئ چې د هغو معتادینو درملنه سخته کیږي چې څو ډوله مخدر په یو وخت استعمالوي خو اوس د ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسېدلې پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم روخه جوړی خیرته سلامت سي احمد زیم د شکرداري د ولسوالینه ورور په دغه موسم کې د شکرداري ولسوالي د انګورو سیزن ده انګورو باغونه دلته ډیر زیات دي او انګور اوس په ګل کې دي د سه تقریبا میاس رستا یو وفات راځي د اتشک په نامو باندې دلته ورته اتشک او یا خکستر ورته وای د دې انګورو وګي د دسیسی لکه ایریسی په واچي یا خاور ورسره ګډی سي د سه تور غونتی مرس کی د دین خلک ډیر زوريږي تیر کال چې کوم افات لګیدلې او د ټول شکرداري بلکې د ټول شمالي طرف انګور ډیر تاوان وکړ نو دا مرز د دوايان استعمالو په سلو کې ډیر سپیسدم کار نه کوي یا دوايانو کیفیت خراب ده یا د سه متخصصین نسته چې موږ ته د سلارخونو کې
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه مې خېلې و ما ازادي رادیو زغه وازه دغه شتنه لرم چې د ازمو جواز تر مسلمانو ته چارو پر ورسي ته هلمند ولایت ته کې د ولسوالۍ شبکې دې زی په دې شبکې کار کوي د ازمو جواز تر مسلمانو دی ورسي چې د ازمو د شبکو ستونزې هواري السلام علیکم
سلامونه احترامات می ومنې د غدې رادیو ټولو کارکونکو ته خالد اتل یم د لغمان څخه ځما نظر ده ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوی کی او چین دې ته وهسوي د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو دلته زمونږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او له بل پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
ازادي راډیو څلور ویل ساته اوریدل شي زموږ پرونی په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. کچیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي دا غوراپورونو متن تاسو لوستل شي چې د ورځې په ترڅ کې د ازادي راډیو لارې خبري شي. همدارس هلته ویډیو راپورونه هم لرو هغه هم کتل شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه د پاکستان خوانی صدر اعظم عمران خان یو ورځ وروسته له هغه چې د پاکستان د احتساب د ملي ادارې لخوا ونیول شو نن په ځانګړې محکمه کې راڅرګند شو. د جیو نیوز د خبر نمخې محکمې په خوانی صدر اعظم په غیر قانوني توګه دغه دولتي ډالیو په پلورلو رسمن تورن کړ چې د 2013 او 2022 کلونو ترمنځ د صدر اعظم په دوره کې ترلاسه کړې وې. عمران خان پر ځان د فساد لګول شوې تورونه رد کړې دي او هغه سیاسي انګیزه بللې ده. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې پنجاب ته پوځان استولې دي چې ځای پر ځای شته چې امنیتي وزارت کنټرول کړي. همدارس خیبر پښتونخوا ته هم د پوځانو د استولو پریکړه شوې ده. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. د افغان ژورنالیستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مشانو د نیول کېدو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان لمخې د غرغښ تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس شخ راډیو مشر محمد الدین شاخی علي، د چنار راډیو مشر پامیران دیش او د نن راډیو یو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقي د لګیدلې بندیز سرغړونې په تور نیول شوې دي. سی پی جی چې مرکز په نیویارک کې د طالبانو غواړي چې د خبریالانو ځورول او ویرول سمدستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پر روانه جون میاشت کې درې یو ورځنۍ سیالي وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ په بیان کې خبر ورکړي چې ملي لوبډله به د جون په میاشت کې د دې سیالیو لپاره سریلانکا ته سفر وکړي. کرکټ بورډ وایي دا سیالي د جون په دوهمه، څلورمه او اوومه د سریلانکا په همبان تو تا شهر کې په پام کې دي. د فرانسې پارلمان پرون سیشن به یو پریکړلیک تصویب کړ چې له اروپای ټولنې غواړي چې د روسیې د اجورو وسلوالو ډله واګنر د رسمن تروریستي ډله ونوموي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالر او ډیر لګښت کړی دی.
خارجان سره حکومتونی کې په اسانۍ بلی په مشکل سره دی چې د ټول خاورې حاکمیت دوی سره دی. دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخ کې کلونو ته د منځول شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وای پر یو وخت څو ډول نشئ کول د موتا د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
لږیش په خپل ځای کې څه نه چې ما مالاته تر یاکو تر پودرو تر شیشې پورې.
د ډاکټر فرید بزګر په نوم د معتادینو د درملنې له یو متخصص سره غږیدل یو چې د نشئی موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غږ د جنن غوښه مخدرات او ساکي کار کې د غوډ پرمډین مسلکین اشرا درلودل چې شمیرې سکونو تر رسیدي.
د عادل زمان په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د ټولنې په غم او خادي کې برخه نه سم اخیستلای.
زموږ ګلر د پلار په چیرې لار شي چې موږ د تفصیل کې تلل شو او څه زموږ پلار یې اکاکا وګړه زمونږ د لادي وسکینې شپې ته تبرک شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
الکه و درېګا ها
دادا ولاړ قومندان صاحب
دادی څه شي را برکړی دي؟
څه شي نشته د کور سودا ده.
کور سودا خو هر شي کېدای شي. څه شي دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 150 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي که څه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشه یي موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپلې مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي او عامه پوهاوي په پروګرامونو کې مصرف شوي دي. تحلیلګران وایي چې له نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود شوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت له نسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو یوازې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر 30 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. له دې پیسو څخه یې 40 میلیونه ډالره ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. 10.3 میلیونه ډالر په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او 4.8 میلیونه ډالر هم د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د استعمال زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولې دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبانو حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول شوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي شوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشه یي موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه شوي شمیرې کولای سي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشه یي موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډېره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت د مسؤلیت لري چې له نشه یي موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یو لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان سره کومک بنی کی پاسانی بنی په مشکل سره دی، چون د ټول خاورې حاکمیت دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخکې کلونو ته د منځولی شي، ځکه دوی چې امر وي خو په کلیو باندو کنټرول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته طالبان واخلي وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو وړل هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي.
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشه موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپلو کلونیو مرستو څخه 1.5 میلیونه ډالر کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې، ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمېر تریاکې هم نیولې دي، خو اوس هم له نشه یي موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه. تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ډېری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي شوي چې د روان فصل په دریو میاشتو کې نږدې 1000 جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالرو ډېر لګښت کړی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشه کول د ډیریدو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یو ډول نشه یي موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشه یي مواد په لاس ورسي استعمالوي. له همدې عمله په روغتون کې تر څو ځله بسترې کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاتې کیږي. معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د ساکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډول نشه یي مواد راوړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
سردار ګل د اتو اولادونو پلار دی چې اتحاد له کندهار څخه تر فرا پورې رسولی دی. دی پر یو وخت څو ډوله نشي کوي او هغه نشه یي مواد چې دی ډیره اړتیا ورته لري په فرا ولایت کې آسانه او ارزانه پیدا کیږي. له همدې امله له خپلې کورنۍ سره یو ځای فرا ته کډه شوی. سردار ګل دو ځله د معتادینو د درملنې په مرکزونو او یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرېښي ده. خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډوله نشه یي موادو د استعمال له امله د ده په ذهن کې پیدا شوی اوس د تل لپاره د نشه پرېښودل ورته ګران شوی دی.
دا تنزل اسکل کې چې ته مطالعه وایم اول مفاس کوله بیا په روینوم پښتاس ولم نو بیا طالبانو یو فرمیاش باندې کړم په کندهار په ماباس کې نو جوړ ولم دا ځای چې رایلاس ولم رالم پراته دلته کرا کرا راتللم اوس بیا فخر سویم بیا مطالعه سویم.
سردار ګلوی د دې اتحاد د دې سبب شوی چې وسی اولادونه او مېرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي ځکه د پورس کې 50 سل افغاني پیدا کوي چې نیمه کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشه یي مواد رانیسي. د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي صوفي ضیاءالحق وایي ساقیان د نشه یي موادو خرڅونکي د وخت په تیریدو سره بازار ته نوي ډول نشه یي مواد راوړي. که معتادین د پخوانیو نشه یي موادو له لارې نشه نشي مجبور دي چې نوي ډول نشه یي مواد ته مخه کړي.
لږیش په خپل ځای کې څه نه چې ما مال اخی تر تریاکو تر پودر و تر شیشې پورې دا کار دا راکې چې په دغه منځ کې چې وجود مې نه لري اته مواد مخدر سر تر کولای شي پر پودر تر کولای شي.
تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډیره حد هغه نشه یي مواد استعمالیدل چې له نشه یي بوټو څخه په لاس راځي لکه تاریاک او چرس. خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشه یي موادو تولید هم پیل شو. ډیری هغه معتادین چې پخوا به د تاریاکو یا چرسو نشه کوله اوس د نشه یي ګولیو ښیښې او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرلپسې او دوامدار ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې معتاد له یو ډول نشه یي موادو سره عادي شي او نور یې دا مواد خمار نه ماتوي. په دې صورت کې معتاد مجبور دی چې بل ډول نشه یي موادو ته مخه کړي.
مقدار کې بغلورف پس تحمل زیات
کله چې د نشه یي موادو اندازه ډیره شو د وجود غم هم ورسره ډیریږي. کله چې د وجود غم ډیر شو معتادین مجبور کیږي چې د نشه یي موادو اندازه نور هم ډیر کړي. بل خبره د بازار ده، په بازار کې د بخوانیو موادو ځای نوی نشه یي مواد نیسي. په دې صورت کې معتاد کوشش کوي چې د نشه یي موادو هغو نورو ډولونو ته مخه کړي او تجربه کړي چې ساقیانو بازار ته راوړي وي.
اندازه مواد دیگر
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا معتاد کېدو یو علت پر یو وخت د څو ډول نشه یي موادو استعمال دی ځکه دغه ډول وضعیت د معتاد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکام شي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډول نشه کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کړم؟ په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم ارواپوهان د نشې موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشټوالي څخه سر ټکوي، خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشې موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي، تر دې دمه د نشې موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي، او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا شته، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي.
د بده مرغه دقیق نه شم ویل چې شمېر به څو ته رسیږي، خو په دې ساحه کې د 1989 نه تر 2002 پورې په مختلفو انجیوګانو کې ما کار کړی دی، او کوم نشه چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو لپاره و. یوازې په 1990 کې موږ یو سلو یولس نصابونه د هغو کسانو دپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو پښتو او دری باندې ترجمه کړي وو، او هغه اړوندې موسسې ته مو ورکړل چې هغه په خپلو ټریننګونو کې دغه نه کار اخلي. موږ د ماشومانو د مکتب د زده کوونکو دپاره، د ټولنې د نورو اقشارو دپاره په مختلفو سطحو باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لیفلیټونه، مجلې، کتابونه دا هم نشر کړي دي، ډېر ترجمه کړي، لیکلي مو دي، او دقیق شمېر د بده مرغمت نه معلوم.
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده که یې لږ راته تشریح کړي؟
زیات کتابونه زیات فوکسم په طبي برخه باندې وو، او د ماشومانو برخه زموږ د خبرونو د څنګه اساسي برخه وه چې د ماشومانو لپاره تر 15 میلیونه زیات کتابونه د یو دوه ژبو کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل توزیع کړي دي. د مخدرات ساحه ته که راشمه، نو په دې ساحه کې به موږ په زرهاوو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې دا د ټولنو د عامو وګړو لپاره، د مکتب زده کوونکو لپاره په مختلفو ډولونو باندې وو. موږ د نجات په نامه مجله درلودل چې په کې مسلکي نشرات مو، او دا مو په هغو نشراتو چې فوکس یوازې په مخدراتو او ایچ آی وی باندې وو. بیا په افغانستان کې د مخدراتو ویډس په نامه مجله درلودله چې د 2003 تر 2009 پورې په منظم شکل نشریدله، او په هغه کې د مخدراتو او د ایډز خبر، د مخدراتو ایډز او ایچ آی وی باره کې پوره معلومات وو. او موږ غیر د دې نه چې مخدراتو ساحه کار کې دغه د پرم ډېر مسلکي نشرات درلودل چې شمېر یې په سلګونو ته رسیږي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړ یا طبقې لپاره لیکل شوي دي؟ دا مو خلکو لپاره، د پوهنتون د استادانو لپاره، د احتیاط د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم موږ کتابونه چې نشر کړي دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر مهاجرینو پورې، د ښځو لپاره، د پوهنتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همداراز هغه چې مشخص په دغه مخدرات په ساحه کې کار کوي دغه لپاره چاپ کړي او خپاره کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړې چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
لبته مرغه کوم سیستم موږ نه درلو چې خپل ارزیابي وکړو، خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثبته چې دا مؤثر او ټول خلکو ته خیر رسیدو غوښتنه په ټولنه کې هم وه، او دا یو غیر مستقیم دغه د ارزونه ده، او دا چې څومره تاثیرات یې کړی هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسې نشئ کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کړی، ځکه تاسې آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو موږ دا کتابونه چې موږ مسلکیانو دپاره د مخدراتو د ساحه کار کوونکو دپاره ترجمه کړي دي او خپاره کړي دي، هغه ویلی شو چې د هغې مسلک کې بدلون راغلی دی، خو په غیر مسلکي کار کوي اوسې په هماغه برخورد دی د متدینو سره په مسلکي شکل باندې، خو په عامه پوهاوي کې دغه له بده مرغه دغه تاثیرات موږ نه شو ارزونه کولی.
تاسو خو د متدینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د پخواني دولت هم د لومړیتوب نه درلوده، د ډیرو حادثو سره سره منګونه کولای شي چې دولت په دې قانې کې چې د مخدراتو آگاهي، مخدراتو د مخنیوي لپاره کې به قاطع اقدام وکړي. د مخدراتو دغهي پروګرام کوي یا د مخدراتو عامه پوهاوی کچیر ته د درسي نصاب برخه شي د ډیر خې اقدامي خو ډیر احتیاط هم باید ورسره وکړل شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14-15 کال پورې ځوانان ډیر کنجکاوي، نو مواد که چیرته په نصاب کې شاملیږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نوره نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغوی تاثیراتو باره کې معلومات دي او د هغې ناوړه اغیزې دي چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
ترنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکو عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو ساګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له امله یې نشو ته مخه کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې ښه زیاتوي، له نشیانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې یې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یوره د پلار وفات شو، پلار مې جنازه وکړه په کلي کې، په کور کې مور پرک جوړ چا بیا سي درام ما کوټه چې ګورونی په دې عمل ولوېدم. په دروازه یې لورې کې موږ د برنې کار نه دا سګان نو په یو وخت د چمن باندې ټول پوریاندو ته ناست وو. موږ له سیمه وفات شو، په دوه ورځې کې دواړه وفات شو. بیا مې جګرخون یوه ورځ دا هغه ته راغلم، ما دا چمن وزیري ته یا پولیس ناست وو، وایي څنګه جګرخون؟ ما دا جګرخون تراشي او دد وویل، یو دد مې وویل. هماغه وخت چې راغی لکه اندروبل چې ورکش کې، بیا ورغلم دد مې وویل. تقریبا دولس کاله ووتو چې پنځه کاله مې پوډر استفاده وکړه، بیا مې سوټه شی شروع کړه. مهم هغه یې د غاښونه خلاص کړم او پاساب من ټکان راولي. دا ټول زاریات دي. ما په کاري د تحصیل وکړو چې روزګار ضعیف شو او کور کې مړه ژوندی دوم کلر نه پاتې شو. یعنی کوم مایفلته هم نشو ماتلی، کله په دې عمل ولوېدم بس بیا اربع چې په دې عمل کې ناستم چې کار پاتې شو. او پرې کله مواد نه چې پیدا کړه، په یو وخت کې پنځه میاشتې د کور ته نه تللی، کله په هوټل کې، کله دا پلان دی پنځه روپۍ خو د ورځې استفاده ترې کوله. دغه برمه مې چلولی، برمې پیسې مې نه واخېستي، یو څه به مې ورور ته ورکړې، نور مې سي خپله استفاده ترې کوله. او شکر د غلا مې نه کوي، او مواد مې نه ویشي. بیا بدن داد تکلیف او ذهني ټینشن و بد عمل ده چې یو خو ته د یو میلیون ګټه یې خو چې عمل بدلوم په مال چې بدلوي او یو میلیون ګټه د خوشي کوله. د عملیانو نه به مو شیان اخېستو، دوی به راغله کول غمای شو یا وشای بل شای. ما به تنافستو، ما به بیا مارکیت تولو، مارکیت که منگه خرسو ده تیگی غمی و گتمه بل شای ملین خرسو براولو بایش کلونا، ماهی مرسه کلونا ده بمیا بل ده خرسو بل هم پدی من ما دو بچه هم نرم تلیم کهی. نو ده زوی بگلر تنجی پلار تو چیر لارشی که مونده ده خوشی که تلارشی ته خدمون پلارګه اکاکا وګوره زمون ته راځي و سکینې شپې کوي ته ورک شي. او زه بیا ورته وایم چې بچی زه کار کوم، روزګار کوم، پیسې راوړم، بیا له مطمئن کوم. ما سره ډېر انډیوالانو چې اوس میلیونر دي، جرمني کې دي، څوک په امریکې کې دي، ما نه په عمر کم کان دي او کېدای شي ما نه په عقل کې هم ځای دي. خو هغه داسې وکړو چې ژوند جوړولو ته یې فکر و، آینده ته یې فکر و. متاد شوی نه وی، اوس به ځم هماغسې بېلبېغوندم، ژوند به موټر به وی، کور به و، که ژوند به و.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د یوه بزګر زوی دی. د پر خره دوې بوجې بار کړې او خپل کلي ته روان وي چې په لاره کې یې پولیس نیسي. دا چې اسلم ولې پولیسو ونیو، په بوجو کې څه دي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار اسلام بچیا، څه کال ډیر بارانونه وشول، کدا کوکنار ورسیدل خې ډیره پیسې برا جوړی کی.
رښتیا هم چې ډېرې پیسې به را جوړې کړي. سږکال اوبه مفت دي. پرو سږکال د تریاکو نیمې پیسې پر برما او تیلو ولګېدې.
که سږکال تریاک ارزانه نه شي پهدم و پکې کېږي له خیره.
خو انشاءالله چې سږکال به خدای پاک ښه روزي راکړي.
سلام جانه په څه لګې؟
السلام علیکم.
وعلیکم سلام جانداد، ستړی مشي؟
ته هم ستړی مشې، خیر یوسی؟
جانداد کاکا ستړی مشې؟
خیر یوسی وراره، ته هم ستړی مشې؟
خیر یوسی.
سلام جانه، خدای دې خیر کی، څه شی کرې؟
والله بل که خو ګټه نه کوي، ما ویل کوکنار به وکړم.
یاره دا خو دې ښه فکر کړی دی، سږکال اوبه هم ډېرې دي، ځمکه به دې ډېر ښه کوکنار وکړي.
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو.
سلام جانه، په ځمکه کې دغه خشخش کری؟
خو دغه خشخش پکې کرم، ولې دا خشخش خراب دی؟
خراب نه دی، خو دا خشخش دومره اصل نه ورکوي.
دغه خشخش موږ د پروسه کاله کوکنارو څخه راټول کړي دي، موږ خو تل دغه خشخش کرو.
ته دې فیل په غوږ کې ویده یې بابا، اوس له خارجه نوي او ډېر ښه خشخش راغلي دي.
نو دا نوي خشخش کومې ښېګڼې لري؟
یا خو تر دې دوه برابره ډېر تریاک کوي او بل نو مرض نه کوي.
خا خا، دا خو ډیر ښه خشخش دی، دا چیرته پیدا کیږي؟
د نوي کلي حاجي سمد خان خو به پیژنې؟
او پیژنم یې.
حاجي سمد خان دغه ډول خشخش لري، دغه کاروبار دی.
والله دا خو ښه خبره ده، زه به هم دغه نوي خشخش وکړم.
ښه، زه نو ولاړم، د خدای په امان.
په مخه دې ښه کاکا، په مخه دې ښه.
اسلامه، د جانداد خبره مې خوښه شوه، که مونږ هم دا نوي خشخش وکړو ښه به وي. ستا څنګه خوښه ده بچې؟
بیخي مې خوښه ده، ما هم اورېدلی چې نوي خشخش ډېر ښه دي.
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه او له حاجي سمد خان څخه دوې بوجۍ خارجي خشخش راوړه.
سمه ده پلاره، دا دی ځم.
هلکه ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړي دي.
پر غبرګو سترګو خو مندا سر.
هلکه ودرېږه.
خشخاش خونه دی قاچاق؟
دا خشخاش کری او بیای پا تاریاکو زمون زوانان اخته کوی، بیاوای چه خشخاش ندی قاچاق؟
نو که قاچاق وای اوس با پارا کوچه و بازار که کارا نخرسی دای.
نو پا کوچه و بازار که خود دیر غیر قانونی شاین پت خبتیگی.
قماندان صاحب، خشخاش خو مک دل رانیسو او بیای خرسو، تروس پوری پولیسو چنه دی را تویلی؟
بخوانی وقتونا تیر شو، نور هیت توک دا کار نشی کولای.
ولی اوس پی خشوا؟
اوس خشخاش هم غیر قانونی او قاچاق بلل کیگی.
دا چا ویل چې خشخاش قاچاق دی؟
قانون وایي قاچاق دی، ډېرې خبرې مه کوه.
نو خشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي.
ته یې ماته را وښیې چیرې ښکاره خرڅېږي؟
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي.
راځه موټر ته در وښیته چې لاړ شه د پولیسو اوضې ته، ډېرې خبرې مه کوه.
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خشخاش خرڅوي؟
راځه هغه سړی به هم ته را وښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي.
خیر دی قمندان صاحب، ما خوشی کوي، زه نه وم خبر چې د خشخاش رانیول او خرڅول قاچاق دي، بیا به داسې نه کوم.
درځه موټر ته در وخیژه، ډېرې خبرې مه کوه، سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي. ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو؟ همدغه خشخاش د کوکنارو تخم دی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای په امان.
چپیم پسرا په باختری غم کلبات کلبران شي کلور کې وسوځي غم خوز زم په مخزما کوتري غم اور کې غم چترنګ په جانور شم یو رنگین د ګډه ټان شم رنگا رنگ رنگین جمال کې
چد مستو محفل کی پساتی یو پجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونو کی خوری جهان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختون دا پختو غرشم نه یری غم نه نړی غم چه د علم په جهان کې دو خیار او پاک کې نم هم وی پوری خندا کړم هم په ځان پوری خندې غم په فکرونو لیونې شم پلټون لټون شم ستړې خو اخر داغی لراغلی.